السلام علیکم سحر مو په خیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ نن د زیارت ورځ د کال 2014 د فروری د میاشتې 28 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی زه منور شاه سره د خپل همکارانو ملیحا میرزاده او جوناتن د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی خبريال په وجنه د خبريالانو احتجاج د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ټول ګوندي ځغونډه او ایران تا د صدر زرداری د سفر په اړه حال درکو نو ریپورتونه هم لرو خو په سر کې بعد ملیحا میرزاده نه د دې غړي تازه خبرونه وایي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټ کوتا نن په پیښور کې د قبایلی صحافي ملک ممتاز د وژنې پر ضد احتجاج کیږي نن په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن لخوا رابلل شوی ټول ګوندیزه غونډه کیږي او په الماتی کې د ایران او د نړۍ د طاقتونو ترمنځ د هوا د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې سرته رسیدلې دي د خبرونو تفصیل تیر ورځ د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ځایي خبريال ملک ممتاز تر وژنې وروسته د قبایلی سیمو د صحافیانو ټولنې د شپږ ورځو ویر اعلان کړی نن په پېښور کې د خیبر یونین آف جرنالست او پېښور پلس کلب د نوموړي د وژنې خلاف مظاهره کوي د مشال ریډیو خبريال وایي د وزیرستان پرېس کلب د خبريالانو تر مخه ملک ممتاز میرانشاه پرېس کلب کې صحافتي کار تر ختمولو وروسته چشمه کلی ته د فاتحې لپاره تللی او چې په واپسي کې د چشمې پل سره نږدې ناصرګند وسله والو په موټر ډزې وکړې د شمالي وزیرستان ټرایبل یونین آف جرنالست د مقامي یونټ صدر نور بارا مشال ریډیو ته وویل د نوموړي وژنه د سیمې د صحافت لپاره لوی نقصان دی
دای په ګاډي شروون وو نه معلومه کسونه طرف نه دای او وشتل شو ملک ممتاز د شمالي وزیرستان د میش سینیئر صحافي وو چونکه نن د خلبرداري تقریبا د ټرایبل یونین آف جرنالست هو دای بدقسمتۍ سره ټارګټ شول او د په واجه سره د میش د صحافت داسې نقصان وشول چې اغه ازلا ډیره مشکله ده
ملک ممتاز شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره کار کول دا هغه د وژنې پراتر اوسه چا په غاړه نه داخستي د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان د ای اف پی خبري ایجنسی سره په خبرو کې دا هغه د وژنې غندنه کړې او پکې د لاس لرلو نه انکار کړی نن په اسلام آباد کې د ترهګری د مخنیوي په لارو چارو د غور لپاره جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن لخوا رابلل شوی ټول ګوندیزه غونډه کیږي یاد ګوند د دریس لري چې باید د خبرو اترو لاره دی د ترهګری مسله هواره شي د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي توامي نشر ګوند وفد په دغه غونډه کې ګډون کوي او د ترهګری او وسلوالو سره د مذاکراتو په وړاندې خپل دریس څرګندوي
څنګه موقع فوډیر واځه هره مونږ هم په دې نیت باندې پارٹی کانفرنس کړو چې مونږ ټول خلک راغوند کو او د دې خلکو نه رائے والو چې د دې مسلې حل سره دا غي د پاره غي ټول متفکر رائے هم دا و چې مذاکرات د ټول زیاته خطر جوړه البته د جمعیت اسلام چې کوم د آل پارٹی کانفرنس ته زمونږ د خوې نه دا دواده چې د خوې کامیاب کی ځکه چې ټول مکتب فکر راغونډيږي او فیصله کوي مونږ ته امن پکار دی
د دین اوراندی د رواني میاشتې پسوال لسمه نیټه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم آل پارټیز کانفرنس را بللیو چې مقصد یې د ترهګری په وړاندې د حل لارې لټول او د ټولو پارټیانو لخوا یو متفکر کړنلار ټاکل وو د ایران روحانی مشر آیت الله خامنائی دغه هیواد په دوره تللی د پاکستان صدر ته ویلي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ د 1.5 بلین ډالر برابر د ګیس پایپ لاین پروژې د باید پر مخ لاړ شي د دې پروژې تر مخه به پاکستان ته له ایرانه ګیس ورکړل کیږي د خامنائی دفتر ویلي نوموړي صدر آصف علي زرداری ته په تهران کې د شورو په ورځ ویل د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه د تهران او اسلام آباد ترمنځ 57 یو مهم مثال دی او د دوانو ترمنځ تعلقاتو د پراختیا په اړه د مخالفت باوجود په دې لړکې په فیصله کون ډول مخکې تلل پکار دي لدې مخکې 13 ورځ آصف علي زرداری د ایران د صدر محمود احمدی نژاد سره د پایپ لاین منصوبه باندې خبرې وکړې ایران د دې پروژې سره پاکستان باندې هر ورځ تقریبا 21.5 کیوبیک متره ګاز تخرسولو او په پاکستان کې د پروژې د تعمیر لپاره 500 ملیون ډالر قرضه د ورکولو وړاندیز ورکوي د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د پیښور نه تورخم په طرف روان د سورلو یو فلاین کو چارباغ سیمې سره واوړېدو او یوې لوی کندې ته پرېوتو چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي دي او 14 پکې ژوبل شوي په دې کې ماشومان او ښځې هم شامل دي نوموړي زیاته کړه چې تیر ورځ د خیبر سیمې په بیلابیلو برخو کې د بارانونو او سیلاونو له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي او شپږ ژوبل دي په افغانستان کې د نړیواله سوله ساتم رستندوی ازواک لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي تیر ورځ د ایساف کمانډر جنرال جوزف ډانفورد په وردګ ولایت کې په امنیتي اندېښنو او د کمپین د پرمختګ په حق له خبرو اترو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. په ملاقات کې د ایساف مشر کمانډر د افغان ولس حفاظت او په امنیت په وړاندې د ائتلاف شمنتیا باندې ټینګار وکړ. په ملاقات کې دواړو مشرانو د وردګ ولایت د خلکو د اندېښنو په لړ کې په یو ځای کار کولو باندې رضا وښودله. چارواکي به د وردګ د چارواکو سره په ولایت کې پر ائتلاف ته لګل شو تورونو باندې د خبرو اترو لپاره ملاقات کوي. د مشال ریډیو خبريال وای په افغانستان کې د غزنی ولایت پاجیرستان ولسوالۍ کې د واورو لوجې لارې بندیدلو لامل درې تنه ناروغان روغتون ته په لار مړه شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وای لا هم په ګڼ شمیر کې ناروغان مرګي حال پراته دي. د سیمې یو اوسیدونکو وای
ګور لار څنګه را یو دو ختی مری دی یو وکاله کوم دی مریض خو دوا د دې پاتې دي څلور لار څنګه وښون څنګه صفا څنګه ټول ور صفا کوم نه څه کوم څه وای لار نه څه دی له کوم څه
ځای ول سوای خو او شادرې میاشتې کیږي چې پسې مکه واورو لامل لارې بندې دي. او پالماتی کې د ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ سو ورځنې خبرې اترې سرته رسیدلې دي. او په همیات خار کې د اپریل په میاشت کې د خبرو اترو نوی پړاو باندې رضا خودل شوی. د اروپای ټولنې د خارجه پالیسی مشر کاترین اشتن تر خبرو وروسته ویل د نړۍ د طاقتونو لخوا د اټمی پیشکش په وړاندې د ایران لخوا د یو مثبت رد عمل هیله لري. اشتن د ایران لخوا په وړاندې سرغول کولو وړاندې د وضاحت ورکولو نه ډډه وکړه. کاترین اشتن د دې خبر پخلی وکړ چې د سیاسي مذاکراتو نوی پړاو به په 15 او 16 اپریل پالماتی کې شروع کیږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو د خبرونو په اولنۍ غړی کې سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې ز منور شاسته کوربای ما او یو شی بوړاندې درته زمون همکاري مليها امیرزاده خبرونه واورول. په روانه غړی کې به د سیمینه تازه حال هم درکو دا غي ترڅنګ به د دغه رپورټونو تفصیل واوري. شمالي وزیرستان کې د صحافي ملک ممتاز د وژنې خلاف د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا خبريالان په احتجاج دي. یو قبایلی خبريال د نوموړي په اړه وایي
د ته هیڅ ګناه نه وو څه واده دی نه چې دای صحافي صرف عوامي اوزې پورته کولو د عوامي خیال به ستلو.
نن د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا د امن او سولې لپاره اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه کیږي. ایران ته د صدر آصف علي زرداری د سفر حال درکو او د جلوزو کډوالو کیمپ کې میشت د خیبر ایجنسی نه به کور شوې ماشومان د لاسو جوړو شیانو استالونه لګولي. دغه ماشومان څه فکر لري؟
مونږه پښتانه یو مونږه امن غواړو په مونږ دا نه غواړو چې مونږه ډزې وکړو یو بل پښتون سوژنو یو مسلمان ورور وژنو. مونږه دا وایو چې امن راشي.
د پښتونخوا سیمه او د نړۍ د یو شمیر نور رپورټونو ترڅنګ به خوندور سندرې هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا د نه ساعت خبرونو اولنې غړې دا چې تر ماخام شپږو بجو پورې به دا سلسله دوام لري. راځو د دې غړې اولنې خبر ته. د شمالي وزیرستان سینیئر خبريال ملک ممتاز تیر ورځ ناصرګند وسلوالو په ډزو وجلې ده. د نوموړي په ویر کې نن د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خبريالان احتجاج کوي. په پیښور کې د خیبر یونین اف جرنالیسټس او د پیښور د پریس کلب مخته د مظاهره اعلان شوې ده. د وخت موږ سره د پیښور نخبل خبريال خالد خان د ټلیفون په لیکه ده. خالد خان سهار مو په خیر. د دغه احتجاج او د نن ورځې د صحافیانو د حالو زلو او ویر په اړه موږ سره معلومات شریک کړئ.
ډیره مننه منوشا. بالکل څنګه چې تاسو خبرو کا د قبایلی صحافي ملک ممتاز د وژنې خلاف نه صرف په خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې بلکې په ټول پاکستان کې به نن د غزیر او ماتم وي. دغه غږ د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ اړخه شوی دی. خو بیا چې څنګه تاسو خبرو کا خیبر پختونخوا بیا خصوصی توګه پیښور دا دی چې دغلته ټول د قبایلی صحافیان او بیا د صوبې چې څومره خبریالان دي نو دوی دلته راغونډېږي او پیښور پرسلب چې دی نو دا داسې یو ځای دی که د قبایلی صحافیانو که د غم خبرې که د خوشحالۍ خبرې همدغه پیښور پرس کلب ته راغونډېږي نو په پیښور پرس کلب کې نن د پیښور پرس کلب له اړخه او بیا د خیبر یونین اف جرنالست اړخه د دوی چې کوم مشران دي د خیبر یونین اف جرنالست صدر یا د پرس کلب صدر هغې پرون هم دغه ماتمي غونډې کړې وې او دوی په دغه سلسله کې به نن یوه بجه د پیښور پرس کلب چې کوم رول دی نو به دغلته به احتجاجي مظاهره کوي او پرون چې کوم دوی بیانونه رسنو ته جاري کړي دي هغه چې ما نن کته په ورځپاڼو کې نو د هغې نه هم دغه څرګندېږي د خیبر یونین اف جرنالست یا د پیښور پرس کلب او بیا په تېره تېره د قبایلي جرنالستانو کوم مشران دي هغې د حکومت نه همدغه غوښتنه کوي چې قبایلي صحافیانو ته خصوصي توګه او بیا د خیبر پختونخوا د هېواد نور صحافیانو یا خبریالانو ته د حکومت تحفظ ورکړي ځکه چې دا په قبایلو کې دا دیارلسم صحافي دي خبریال دي چې هغه د نامعلومه وسله والو له لاسه په خپل فرایض
بالکل
هغې په وجه هغه مري نو هغې دغه هم وایي چې دوی ته دې تحفظ ورکړي او بیا لویه غوښتنه دا ده چې صحافیانو ته دې پیکج ورکړي شهدا پیکج لکه وګورو منور شاه نو د پولیس یو ځوان مړ شي یا د فوج ځوان مړ شي نو هغه ته خو د حکومت ته هغه ته ډېره لویه پانګه ملاوېږي د هغه بچو ته تعلیم ورکېږي خو د بدقسمتۍ نه صحافیان هم په دغه کار کې د ترهګرۍ په لجن کې ټول نه زیات ځپل شوي دي دوی دغه میدان ته ځي خبر رالي خبر قوم ته صحیح دغه پیش کوي خو څومره چې یا مړ شوي دي یا زخمیان شوي دي یا تختولو شوي دي نو نه د خو د هغې بچو ته د حکومت طرفه سخاج پیکج دي نو دغه هم د هغې لویه غوښتنه ده چې کوم صحافیان چې په دغه لار کې د ترهګرۍ په جنګ کې خصوصي هغه
مړ شي یا کورنیو ته دې معاوضه ورکړی شي بالکل خالد خان ام دغه سره تړلی موضوع بیا چې د سولې لپاره کوم نن ټولګوندیز کانفرنس کیږي په اسلام آباد کې مولانا فضل الرحمن چې کوم د علما جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر دی دا غوی لخوا دغه را بلل شوی دی د نوړاندې د عوامي نېشنل ګوند هم دغه ډول یو کانفرنس شوی وو نو واغی نور معلوماتو لپاره خو په اسلام آباد تورځو خو کته سره صرف دومره وایي چې په دې باندې د خیبر پښتونخوا حکومت او بیا په تیره باندې عوامی نیشنل ګوند څه دریز لري دا کې به ګډون کوي کسنګ او د تسنګ ګوري
دی بالکل پرون د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میات حسین خبریال په خبرو کې دا ویل دي چې دا دوی حکومت چونکې میات حسین د عوامی نیشنل ګوند خپل یو سینیئر لیډر هم دی مشر هم دی نو هغه د خپل د ګوند اړه هم دا خبره وکړه او د صوبایي حکومت اړه هم دا خبره وکړه چې د دې نه مخکې د دې ګوند او د دې حکومت دغه هڅې کړې دي چې په د شخص دغه شخړه هواره کړي او دې لپاره دوی ټول ګوندونه را نو هغه هم دغه خبره وکړه چې دوی به بالکل د جمعیت علما اسلام له اړخه اسلام آباد کې چې نن رابللی شوې ټول ګوندیز غونډه ده په دې کې به دوی ګډون کوي او دوی چې بیا کوم موقف دی لکه تېر پی سي کې یا ټول ګوندیز کې چې د کومو ګوندونو موقف مخې ته راغلی وو نو هغې کې لویه خبره دا وه چې اول خو دې ترجیح خبرو ته ورکړل شي لکه خبرو اترو باندې دا خبره هواره کړی شي خو بیا ده زیاته کړه چې دوی دغه خبرې درې خبرې دوکې چې آئینی او کم دائرہ دننه چې کم د خبرو اجازت ته نو دغه دی چې لکه آئینی او قانوني خبرو لاره دا مطلب و چې د کم مستخدم چې دی وسلوال چې دی هغه د دې وضاحت کو چې هغه با توپک دی هغه با د ترخجرې د کم د جنگ جګړو د دین څیرو د غلاب پر دی او د حکومت ټینګخ په منځ کې ما خبره ده دا وکړه چې په کار ده چې فوجي قیادت او د وفاق حکومت لکه دا ولسمشر چې کوم دی هغه دې خبرو کې دلچسپي والی او د سیاسي ګوندونو په ځای دی د وفاق حکومت داسې یو ټولګوندیز کانفرنس راغواړي
بالکل
ټول سیاسي ګوندونه دې راغواړي او هغوی دې کښېنئ ځکه چې دغه خبره د میاتیا حسین په وینا دا به ریاستي ادارې کوي دا سیاسي
سمه خبره ده
سیاسي ګوندونه به یو ماحول جوړوي او کم خبره چې کوي نو هغه باندې د کم نو وسلوالو نه د غیم په باور دي او خامم په باور دي چې هغه به حکومت او بیا په خصوصي سوزوګه نیتیار د دې فکر هم زور ورکو چې فوجي قیادت چې هم په دې کې دلچسپي والی
بالکل
دغه ماحول نه پیدا والی ځکه چې سیاسي ګوندونو دا یو ماحول جوړ کړی دی. اول د عوامي شرګون دغه غونډه را بللې وه، نن د جمعیت العلماء اسلام دغه غونډه را بللې ده.
بالکل بالکل ډیرا مننه خالد خان د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان وو چې د اسلام آباد کې کیدونکو د امن لپاره ټول ګوندیزه غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د شریک کېدو په حواله یې موږ سره معلومات شریک کړل.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. اوس ورځو اسلام آباد ته چیرته چې نن د جمعیت علماء اسلام فلرامان ګوند لخوا را بلل شوی ټول ګوندیزه غونډه چې د امن په لړ کې تر سره کیږي نن به شروع کیږي 10 بجې. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريالا رابیا اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابیا سهار مو په خیر. د دغه ټول ګوند مننه دغه ټول ګوندیز غونډه چې کوم کېږي د دې ایجنډا صدا او په دې کې د ګډونوالو په حواله کوم خبر کوي.
امونه شانن بچ کوم دې د جمعیت علماء اسلام مشر چې کوم مولانا فضل الرحمن په دعوت چې کوم آل پارټیز کانفرنس پنن په اسلام آباد کې کیږي هغه څه تقریبا 10 بجې شروع کیږي. په دې کې چې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، ایم کیو ایم، کاف لیگ، جماعت اسلامي، اے این پی، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او دې سره سره د قبایلي جرګې چې کوم مشران دي هغه به هم ګډون کوي. او د دې کانفرنس سره بللو مقصد چې دی د امن امنو امن لپاره خبرې اترې او د مفاهمت لپاره لار خپلول دي. او منور شاه تیر او رسیدې د کانفرنس لپاره چې کوم تنظیم کوونکی کمیټه غړی دی عبدالجلیل جان هغه مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس دوران قبایلي جرګې د فیصلو حمایت حاصلول بوي چې دې خبرې نه هغه چې دا کاری چې جمعیت اصل کې پخپل سویل نه غواړي بلکې هغه د قبایلی جرګې چې کوم فیصله ده هغه مخکې وړل غواړي.
بالکل رابع اکرم خان، دغه خبره چې کومه د سولې د پاره او د مفاهمت د پاره لار جوړول دي د دغه کانفرنس د دغه ټول ګوندیز غونډې مقصد ده. دا مهال صدر آصف علي زرداری د ایران په سفر دی ک په دې اړه کوم معلومات لري او موږ سره شریک کړي.
بالکل منور شاه، د ایوان صدر نه جاری شوی خبر پاین تر مخه چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری او د ایران صدر احمدی نژاد چې د 13 ورځ ملاقات کړی دی او د ګیس پایپ لاین منصوبه چې کوم ده هغه د زر مکملولو باندې هغه چې د اتفاق کړی دی چې دا منصوبه به چې ده نو دا به په دې بدواره ملکونه کار کوي.
ډیره مننه رابع اکرم خان د اسلام آباد نه موږ سره خبرې کولې او د هغه ځای موږ سره تازه معلومات شریک کړل. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صاف اوریدل شي. او اوس ورزو د ریپورتونو سلسله ته، د شمالي وزیرستان سینیر خبريال ملک ممتاز 13 ورځ د سرګند وسلوالو په دزو وچلې ده. د میران شاه پریس کلب صحافیان وای نو موړه پروند پریس کلب نه د یوې فاتحې لپاره تلې و چې په لار ور باندې وسلوال بریدو شو. د ملک ممتاز په وجنا د قبایلی سیمه خبريالانو د شپږو ورځو ویر اعلان کړی. د نو موړي د صحافتي کردار او د هغه په وجنا د خبريالانو تاثیرات په دې ریپورت کې اورو.
ملک ممتاز د 13 اتلسو کلونو نه د صحافت شعبې سره وابسته و او موجوده د پاکستان جیو او خیبر ټلویزیون، دی نیوز او جنگ ورسپانې سره کار کولو. نوموړی د میرانشاه پریس کلب نوی صدر یا مشر ټاکل شوی و او نن غرمې 11 بجې په میرانشاه تحصیل کې د سوګند پورته کولو دستوره هم کېدونکې وه. د شمالی وزیرستان ټرایبل یونین اف جرنالیسټ مقامی یونټ صدر نور بیرام مشال ریډیو تاوې ملک ممتاز وژنه د سیمې صحافت دپاره لوی نقصان دی او ځایي خبریالانو د شپږ ورځو ویر اعلان کړی دی.
دای په ګاډي سره روان وو، نامعلومه کسونو طرف نه دای اوویشتل شو چې دای په هغې ټیم شې په شهادت ورسېدلو دای شهید کړی شوی دی. ملک ممتاز د شمالي وزیرستان د میش سینیئر صحافي وو، چونکې نن د خبرداری تقریب و د ټرایبل یونین آف جرنلسټ، خو دای بدقسمتۍ سره ټارګیټ شولو او د ده په وجه سره د میش د صحافت داسې نقصان وشولو چې اغه عضله ډېره مشکل دو ناممکن دو. د ده هیڅ ګنا نه وو سوا د دې نه چې دای صحافي وو، صرف عوامي اوز یې پورته کولو، د عوامي خیال به ستلو.
د قبایلی خبریالانو ټولنه نوې ټاکل شوی جنرال سیکرټر محبوب خان افریدی وایي ټول خبریالان د ملک ممتاز په وژنه ویرجن دي او کورنۍ سره باید د قبایلی خبریالانو ټولنې له اړخه هر ممکنه مرستې کیږي.
زمونږ د ټرایبل یونین آف جرنلسټ کیبینیټ سره د نور سین ملګرو په اسلام آباد کې د وفاقي وزیر انفارمیشن خیر زمان سره زمونږ ملاقات وو. هغې کې هم زمونږ دغه خبره مینځته راغله چې زمونږ د ټرایبل یونین آف جرنلسټ ممبر ملک ممتاز چې کوم شهید شوی دی، هغې سره سره مونږ د وفاقي حکومت نه د دې د کورنۍ سره د مرستو کولو مطالبه وکړه. او مونږ هم د ټرایبل یونین آف جرنلسټ په دې لپاره د هغې کورنۍ سره د تعاون کولو او نورو هلو ځلو لپاره مونږ خپل ټول قبایلي صحافیان چې کوم دي هغه به باقاعده خپل عمل تیاروي. نو مونږ دې حوالې سره په اسلام آباد کې هم یو احتجاج وکړو.
ملک ممتاز خواوشا 50 کاله عمر کې د فانی دنیا نه په داسې حال کې کوچ وکړو چې د صحافت په میدان کې یو فعال کردار لوبولو او د سیمې ورځني ریپورټونه به یې کول. نوموړی د لسم ټولګي پورې زده کړې د میرانشاه های سکول نه او سور لسم ټولګي ډیګري د میرانشاه ډیګري کالج نه اخستې وه. ملک ممتاز خپل شاته دوه بچي، یوه لور او یوه تور سرې پرېښوده. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستې. تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي چې ملک ممتاز کورنۍ سره په دې غم کې پوره شریک دي او طالبانو ته د ملک ممتاز نه هیڅ شکایت نه و. او د ده په وینا ملک ممتاز همیشه د قبایلیانو آواز پورته کړی دی. د یادونې ده چې په تیره لسیزه کې په قبایلي سیمو کې څوارلس خبریالان د نصرګنده قوتونو لخوا وژل شوي دي چې پکې درې خبریالان د شمالي وزیرستان ایجنسۍ شامل دي. د نه وړاندې د شمالي وزیرستان خبریال حیات الله په کال 2006 کې د نصرګنده وسلوالو لخوا اغوانه پس په ډزو وژل شوی و.
د ملک ممتاز چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري قبایلی خبریال وو پرون وجل شوی دی د ناصرګند وسلوالو لخوا. د ریپورت کې مواوردل پاکستان کې په 1300 میاشتو کې شپک خبریالان وجل شوی دي چې تر اوسه پورې په یو پیخه کې هم تحقیقات نه دي شوی. د بی پول خبریالانو د ادارې د وینا تر مخه پاکستان د میډیا د ازادۍ په فهرست کې په 151 نمبر دی او 2010 کال د خبریالانو لپاره خونړی کال وو. د خیبر پښتونخوا خو د قبایلی سیمو خبریالان د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. زموږ همکار ګولیاز د قبایلی خبریالانو ستونزې او د بی پولې خبریالانو د تنظیم د مشر سره خبرې کړي او دا ریپورت یې پرې برابر کړی چې تاسو ورته ترابولم.
پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت لامل که عام ولس له ستونزو سره مخامخ دي، نو بلخوا خبریالان هم د چاودنو او د ځانمرګ بریدونو ښکار کیږي. د بی پولي خبریالانو سازمان او قبایلي خبریالانو تنظیم اندېښنې راپورته کوي چې دا سیمه د صحافت لپاره ورځ تر ورځې لا نوره مشکله کیږي. د فرانس سرخار پیرس کې د بی پولي خبریالانو سازمان د ایشیا مشر بنجامین اسماعیل نه په پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ په اړه وپوښتل، نو هغه راته وویل
دا یو ډیره زیاته خطرناک سیمه ګرځېدلې ده او په ځانګړې توګه پوره پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک شوی دی. پېښور د بریدونو مرکز دی او په بنیادي توګه اوس خبریالان په نښه کېږي او دوی د ویرې په ماحول کې کار کوي او زیاتره په بریدونو کې وژل شوي دي. دوی ته دا هم نه ده معلومه چې سره کرښه کوم ځای کې ده او کوم څیزونه ډېر حساس دي.
همداراز قبایلي صحافیان چې 200 شمیرې د خاریو ته مخه کړې ده او هر خوانه غواښونو سره مخامخ دي، د قبایلی خبریالانو تنظیم مشر صفدر داوړ مشال ریډیو ته ویل قبایلی صحافیان که یو خوا د خراب امنیتی وضع له وجې ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا دوی ته د خپل ادارو او د حکومت لخوا هم ثمرات نه ورکړل کیږي. صفدر داوړ له مشال سره خبرو کې زیاته کړه چې قبایلی صحافیان چې په پېښور کې میشتي په کرایه دفترونه نیولي دي.
نہ دے لائف انشورنس کا سے کم کسان اور فیل بند لگا جی نہ دئی اور سیکورٹی چینکس نہ دئی اور سیلریز کا تنخواہ گانے نہ ور کری نہ دئی اتھارٹی لیٹرز کا دی
دا خبریالن دوستون جو او د دوی د تحفظ د پاره د بی پولی خبریالن او سازمان مشر بنجامین اسماعیل وای چمنتی ادارو ته دی حکومت نور سہولتونه ور کړی
لومبے کار حکومت ته پکړ دی چې مالی او مادی وسایل دی امنیتی ادارو ته ورکړي. دویم د میډیا په پالیسی کې ډیر مهم بدلونونه راوستل پکار دي. په روسیو کې چې کوم ملاقاتونه مونږ کړي وو په هغه کې د بدلونونو خبره شوې وه چې د خبریالانو تحفظ دی یقیني کړی شي او دغه شان د پیښو نه وړاندې د خبریالان بچ کړی شي.
د ګولیاس په ریپورت کې مو د قبایلی خبریالانو استونزې او د بی پولی خبریالانو د تنظیم د مشر خبرې اورېدې او اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو تاسو ته یو سندره اورو.
وایا خپل چې زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخود سره بادشاهان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی خدایا ولی خوشحالی دی کلنایا با ولی مال دی دو ولی طاقت را کو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا قلبا اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سن لو یارا اے خدایا قلبا سڑکیں مضبوط را آؤ سین لو یارا آؤ سین لو یارا ہمت نرا کرے غیرت رو رکھا کل غیرت نرا کرے سکندر بخترا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلالا اسلام جبری گاما تابری گاما زار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا کلرا اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پوک میں نرا تالو بکالو دبو دے ٹال را کا چوٹو اہلو جہان دی پریگ دا ماتا پریگ دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکیں
د مشال د خبرونو اولنې غړی سلام پښتونخوا ته وګې د دې خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو د سهار نه نیمې بجې د مليحه مرزادنه د خبرونو لنډې زاورو.
نن با په پیښور کې د خیبر یونین اف جرنالیست او پیښور پریس کلب د قبایلی خبریال ملک ممتاز د وژنې خلاف مظاهره کوي. تیر ورځ د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ځایي خبریال ملک ممتاز تر وژنې وروسته د قبایلی سیمو د صافیانو ټولنې د شپږو ورځو ویر اعلان کړی. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لارو چارو د غور لپاره د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان لخوا رابلل شوې ټولګندیزه غونډه کیږي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي عوامي نشن ګوند په دغه غونډه کې ګډون کوي او د ترهګرۍ او وسلوالو سره د مذاکراتو په وړاندې به خپل دریځ څرګندوي. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2.5 بلیون ډالرو برابر د ګیس پایپ لاین پروژه د مخالفت باوجود پر مخ لاړه شي. نوموړي وویل د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبه د تهران او اسلام آباد ترمنځ 57 یو مهم مثال دی. تېر ماښام د پېښور نه تورخم پر طرف روان د سورلو یو فلاین کو چارباغ سیمې سره اوړېدلې او یوې لوی کندې ته پرېوتې چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او 14 پکې ژوبل دي. بلخوا تیر ورځ ایساف کمانډر جنرل جوزف ډانفورد په وردګ ولایت کې په امنیتي اندېښنو د کمپین د پرمختګ په حق له د خبرو اترو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. په ملاقات کې د ایساف مشر کمانډر د افغان ولس حفاظت او امنیت په وړاندې د ائتلاف ژمنتیا باندې ټینګار وکړ. په الماتی کې د ایران او د نړۍ د طاقتونو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې اترې سرته رسیدلې دي او هم په یادګار کې د اپریل په میاشت کې د خبرو اترو نوی پړاو شروع کولو باندې رضا ښودل شوی. د اروپایي ټولنې خارجه پالیسي مشر کاترین اشټن د خبرې په لیو کړ چې د سیاسي مذاکراتو نوې پړاو به په 15 او 16 اپریل په الماتی کې شروع کیږي.
مليحه امیرزاده درته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړی چې د پاکستان کورنۍ او ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیری مهم ټکی راغونډ کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پوځي سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی په هغه بیان لیکلی چې پوز غواړي چې ملکي پاکي او صافي ټولټاکنې وشي. دې لړکی مشرق ورځپاڼه وایي چې همدا بیان څو ورځې وړاندې د پوز ویان هم ورکړی وو. خو د پوځي مشر لخوا د دغه بیان پخلی سره دا خبره نور هم باور ته ورسېده چې جمهوریت مخ په وړاندې روان شوی دی. ادارې زیاتوي چې ټول نړۍ کې آئینی ادارې د حکومتونو تابع وي او هر اداره په خپل دایره کې کار کوي. خو بدمرغی دار چې په پاکستان کې بعضی ادارې او بعضی خلک د غیر آئینی اقداماتو د لارې د جمهوریت جړلې پرې کړې دي او بعضی سیاستدانان هم دغه کار کوي. ادارې اخر کې وایي چې موجوده حکومت کې د پوز سره سره عدلیه او نور ادارو هم د جمهوریت د ودې او استحکام ژمنه کړې ده. نو باید چې سیاسي او جمهوري قوتونه هم د دې موقع نه ګټه پورته کړي چې وسره د ولس د خوښي حکومت جوړ شي. آج ولس پڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی د خلیلی کې چې د نگران حکومت لپاره دوی د اکرم خان دورانی سره سلا مشوره کړې ده او دغه رنگ به د سلاګانو او مشورو دا سلسله روانه وي. ادارې وړاندې وایي چې امیر حیدر خان هوتی په خپل دورې حکومت کې چې څنګه مشوروالي وکړه او خپل ټیم یې ځان سره لاس نیولې بوتلو نو د عوامي نېشنل پارټۍ د پاره د راتلونکي ټول ټاکنو لار هواره کړه او د دې اندازې د پارټۍ د ټکټونو لپاره د راغلو درخواستونو نه په خشن لګي چې پکې ګڼ شمېر خلکو درخواستونه جمع کړي دي. ادارې زیاتوي چې د پارټۍ د کړنلارې مطابق به هغه کسانو ته ټیکټ ورکول کیږي چې قابل وي د کارکونانو سره رابطې غوره وي او نور کارکردګي هم خوي. د ادارې په وینا چې د هغه چاڼ دی چې لدی په وجبا یو خډل مخې ته راشي. ادارې اخیره کې لیکي چې زموږ رائے دار چې نه یوازې عوامي نېشنل پارټۍ بلکې ټولو سیاسي ګوندونو لا د پارټۍ د نن انتخاباتو لپاره نظم او ضبط سخت کول پکار دي او کچري د ټیکټ ورکولو په وخت ځینې سخت فیصلې هم وکړي شوې نو خبوي ځکه چې د ښه او روڼ مستقبل لپاره دا ډیر ضروري دي. نو داسې به په دې ملک کې یو ښه جمهوري حکومت په وجود کې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی افغانستان کې د یو لسو کلونو راهیسې روان جنگ دا خبره څرګنده کړه چې د دې هیواد د شخړې پوځي حل نشته.
په داسې حال کې چې د هیواد کې د بهرني ځواکونو مشري نوي کمانډر ته وسپارل شوه، وخت را رسېدلی دی چې افغانانو ته سیاسي او اقتصادي واک انتقال کړی شي او امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه شي. مجله زیاتوي چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د اهل او په لویه پیمانه د افغان پوز جوړولو ته هم ډیره توجه ورکړي، خو غیر پوزي پروګرامونو ته سمه پاملرنه نه ده شوې. د مثال په توګه د بیلابیلو مخالفو ډلو ترمنځ پخلاینه او د قانون واکمنی قوي کولو ته ډیره لږه وده ورکړې شوې ده. د مجلې د وینا تر مخه غربي سرمایه کارانو بیا په ټولنیزو حالو ځلو په خاص توګه د تعلیم او صحت په چارو کې د پامول کامیابی ترلاسه کړې ده او د انتقالي دورې په اخیرو پړاوونو کې غیر پوزي چارو ته لا نور د پاملرنې ضرورت دی. په دې کې آزاد او شفاف انتخابات، درغلي او بډې رشوتونه ختمول او د ښځو د حقونو حفاظت کول شامل دي. مجله وایي د افغانستان په حواله یو زده کړه دادا چې د بیا رغونې کارونو کې د ارزی کار پر ځای مستقل او اوږدمهاله منصوبو ته ډیر پام وکړي شي، ځکه چې په عراق کې امریکایي تګلارې جوړونکو لنډمهاله نتیجې په پام کې ونیولې او دا راز هغه پرمختګ چې عراقي ولسته یې تر ډیره وخته ګټه رسولې شوه د پامه وغورځول شوې. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی سره کوم معاملې تر رسیدل د ایټمی پروګرام په اړه خبره نه ده، بلکې د هغه سیاسي حیثیت جایز منل او د ایرانی رژیم د بقا مسله ده. د ورځپاڼې په وینا په 1999 کال کې چې خامنائی په واک کې راغی، د هغه وخت راهیسې نوموړي د غربي نړۍ سره د ایران د تعلقاتو غندنه کړې او دا راځي د غربي هیوادونو سره کینه او بغض ساتلې ده او که د هیواد ځنې اصلاحي سوچ لرونکو خلکو د دې شخړې د هوارولو هڅه کړې، نو خامنائی هغوی د انقلاب په ناکامه کولو تورن کړي دي. ورځپاڼې لیکي د اوباما انتظامیه لپاره د ایټمی حیثیت سره د ایران قبلول یوازنۍ ستونزه نه ده، بلکې دا هم یو لویه مسله ده چې په ایرانی رژیم کې د آیت الله خامنائی د سخت دریځه واکمنۍ د شخړې سهل ولټوي، کوم چې د امریکایي اقتصادي او سیاسي بندیزونو له وجې لا نور مضبوطیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری ایران ته سفر کړی دی او په دې سفر کې د دوړخیزو معاملو باندې خبرې اترې او ملاقاتونه شوې دي. د اعلی چارواکو سره هم لیدل کتل کړی دي. د سیاسي او نړیوالو چارو سیړونکو پروفیسر اسن اسکری وايي امریکا په ایران د ایټمی پروګرام له وجې اقتصادي بندیزونه لګولي او کېدې شي چې په پاکستان هم د ایران سره د دغه منسوبې چې ویل کېږي د ګیس پایپ لاین منسوبه د ایران سره تړون اكيدون کېده د دغه لوجه بندیزونه ولګوي خدا کار بسمدستي ونشي. زموږ همکار بشیر غواخ د خاغلی حسن عسکری سره مرکه کړې او په سر کې تر پختلی چې پاکستان ته دغه منسوبه ولې اهمیت لري.
پاکستان
د انرژي د سخت بحران سره مخ دی. کدا پایپ لاین وغځول شي نو پاکستان به په راتلونکو دوو کلونو کې له ایران غیس ترلاسه کړي. دا یوازې نه لاره چې پاکستان خپل غیس زیاتول شي، بل لار نشته. دویمه خبره دا ده چې د سره به د ایران او پاکستان ترمنځ تعلقات هم پراخ شي، ځکه چې اقتصادي تعلقات سیاسي تعلقات هم پراخوي.
حسن عسکری صاحب، تاسو ته معلومه ده چې ایران دا وخت د امریکای د اقتصادي بندیزونو لاندې دی چې لوجه په پاکستان هم پابندینې لګول کېدې شي. دا هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا هر کال پاکستان ته پوځي او ملکی مرستو لړکی ملیونونه ډالر ورکوي. نو آیا د دې پروژې لوجه به په پاکستان هم پابندینې ولګي؟
زما په خیال دا وخت امریکا په پاکستان کوم بندیز نشي لګولی، ځکه چې امریکا یوازې په هغه کمپنیانو پابندیانې لګولي چې ایران سره کاروبار کوي او امریکا کې دي. که کمپنیانې ایران کې وي نو هغوی پرې پابندیانې نشي لګولی. بل خبره دا ده چې راتلونکي دوو کلونو کې امریکا د پاکستان خلاف داسې کوم قسم ګام ځکه نشي پورته کولی چې امریکا له افغانستانه د خپل پوځي سامانونو وستلو ته د پاکستان لارې ته ضرورت لري. که امریکا پرې بندیزونه ولګوي نو پاکستان د خپل لارې له ورکولو څخه انکار کولی شي. خو تر 2014 کال وروسته امریکا بیا په پاکستان د اقتصادي بندیزونو له لارې سخت فشار اچولی شي.
حسن عسکری صاحب، نو دا چې دومره جنجالي منصوبه ده، امریکا خو پاکستان ته نورې ورته لارې هم خودلې، پاکستان ولې د ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبې ته ترجیح ورکړي؟
USA is talking about
امریکا د ترکمنستان د ګیس پایپ لاین خبره کوي، د ترکمنستان ګیس پایپ لاین به د افغانستان د لارې تیریږي او دا لا د کاغذونو پر مخ هم نه ده پوره شوې. تر څو چې افغانستان کې بے ثباتی وي او طالبان پکې قوي وي نو دا ګیس پایپ لاین به تیر نشي. موږ له 15 تر 20 کلونو پورې هم د ترکمنستان د پایپ لاین منصوبې عملي کېدل نه وینو، خو که د ایران د ګیس پایپ لاین په منصوبه پر راتلونکو 3 میاشتو کې کار شروع شي په 2014 کال کې به پوره شي.
حسن عسکری صاحب، ځینې خلک وایي د پاکستانی صدر کېدی شي د دې دورې په مهال د پاکستان او ایران ترمنځ دا ګیس پایپ لاین منصوبه شروع کولو باندې دستخط ونه شي، او صدر زرداری دا دوره راتلونکو انتخاباتو کې د خپل ګوند په ګټه کاری. دا هم ویل کېږي چې ایران او پاکستان دواړه د دې منصوبې له لارې پر امریکا فشار اچوي او په اصطلاح بلیک میل کوي.
د صدر آصف علي زرداری ګوند پیپلز پارټي به بالکل له دې سیاسي فائده واخلي. دوی به خلکو ته وایي چې موږ د انرژۍ د بحران ختمولو لپاره ایران سره دا تړون کوو، او بل به د چین سره د گوادر منصوبه هم یادوي. خو ایران سره د ګیس پایپ لاین د منصوبې خبره د 1995 کال نه روانه ده، نو دا شکونه شته چې د دې پروژې د زر عملي کېدو لړ کې به زر کومه خبره مخې ته رانشي. دا وو د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری چې د پاکستان او ایران ترمنځ د دې ورستیو تعلقات په اړه یې زموږ همکار بشیر ګواخ سره خبرې کولې. بلخوا د کازاکستان په الماتی ښار کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو امریکا، برتانیا، فرانس، روس، چین او جرمنی د استازو ترمنځ 2 ورځنۍ خبرې اترې پای ته رسیدلې. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په دې خبرو کې نړیوالو تهران ته د یورینیمو د غنی کولو نه د لاس اخیستنې په بدل کې یو لړ وړاندیزونه وکړل. تر غونډې وروسته ایرانی لوري خوښي څرګنده کړه او نړیوالو هیله وښوده چې ایران به د دوی وړاندیزونه ومني. په دې حق له نور تفصیل د احمد شهبر په ریپورت کې اورو.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه په الماتی کې 2 ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې او ایران د خبرو ته محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو ومنله چې راتلونکې میاشت د متخصصانو په کچه په استانبول کې غونډه وکړي، او په هغې پسې به بیا په اپریل کې په قزاقستان کې بیا په لوړه سطح خبرې کیږي. د الماتی د غونډې په اړه د ایران استازي سید جلیلی وویل چې دا خبرې ګټورې وي او هیله ده چې په راتلونکي کې نور مثبت ګامونه واخیستل شي. د الماتی غونډه 8 میاشتې وروسته تر دې وشوه چې ورته خبرې په ماسکو کې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. د الماتی په غونډه کې نړیوالو ځواکمنو هیوادو پر ایران د بندیزونو د نرمېدو سربیره یو لړ نور هڅونکي وړاندیزونه وکړل څو تهران د یورانیمو له غنی کېدو لاس واخلي. د ملګرو ملتو د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې ایران وهڅاوه چې د نړیوالو پر وړاندې سم غور وکړي څو د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیدا شي.
هیله لرم چې د ایران لوری زموږ وړاندیزونو ته په مثبت نظر وګوري، ځکه موږ په ډېر دقت ډېر زیات کار وکړ. په ګډه مو د ملګرو ملتو امنیت شورا په استازیتوب په منظم ډول هڅه کوله چې د دغه بهیر ښکاره نتیجه ترلاسه کړو. نو دغه وړاندیزونه مو د دې لپاره کړي دي چې اعتماد پیدا شي او وتوانیږو چې وړاندې قدم واخلو.
د الماتی د غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری باکوف څرګنده کړه که چیرته ایران تر 40% ډیر یورانیم غنی نه کړي او د فردو په اټومي بټۍ کې فعالیتونه بند کړي نو نړیوال بندیزونه به پر تهران نرم شي. خو د ایران استازي سید جلیلی وویل چې ایران دې ته چمتو دی چې یورانیم تر 40% ډیر غنی نه کړي، خو دا رد کړه چې د فردو د یورانیم د غنی کولو بټۍ وتړي. د جلیلی په وینا د فردو اټومي بټۍ یو مخته ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره سم فعالیت کوي، نو هیڅ دلیل دې ته نشته چې دا بټۍ وتړو. بل لور ته په وینا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وویل چې د هیله مندې چې له نړیوالو سره به یو توافق ته ورسیش.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو رو رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگیسن و بروسین کلکو تیریاسی شهولی وده وردلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجانس به پختنو پا درد بانی دیر درد منشه
شوی.
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
مشال ریډیو ته وګي فرانس پریس خبری ایجنسی په یو ریپورت کې لیکلي دا ښکاری چې د امریکا پوز د هواد د استخباراتي ادارې سی آی ای تر واک لاندې د ډرون زری بریدونه په خپل لاس کې واخلي. خو دا ریپورت زیاتوي کدا سی وشي نو هم په پاکستان کې تر سره کیدونکو بریدونه به د سی آی ای په واک کې پاتې وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې ریپورت غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما اداره د دې پلټه کې ده چې د القاعده پر ضد د بي پيلوټ الوتکو د ځینو بریدونو ذمہواري پوسټ وسپاره. د ریپورت په لیکنه د دې بدلون مخه په هغه بحث کې اساني رامنځته کول دي چې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د پټ ساتل کېدو په اړه راپورټ شوی دی. یو امریکایي چارواکي د نوم نشودلو په شرط فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې د دې بدلون د رامنځته کولو په اړه جدي پاملرنه روانه ده. ایجنسی زیاتوي کچيري داسې بدلون رامنځته هم سي نو د بي پيلوټ الوتکو د هغو بریدونو واک به د امریکا د استخباراتي ادارې سي اي اي په واک کې وي چې په پاکستان کې ترسره کیږي. د دوی په وینا دا بدلون به په خاصه توګه په یمن کې عمل کیږي چیرې چې حکومت د القاعده پر ضد د امریکا د مرستې ملاتړ کوي. د دې امریکایي چارواکي په وینا د ولسمشر باراک اوباما اداره فکر کوي چې د بي پيلوټ الوتکو بریدونه له قانون سره سم او ګټور دي، خو دا ځینه برخه یوازې د شفافیت لپاره پوسټ سپارل کیږي. اجان زیاتوی چې تر اوسه په پاکستان، یمن او سومالیا کې د بي پيلوټ الوتکو بریدونه د سي اي اي تر څارنه لاندې ترسره شوی دی. اجانس د امریکایي چارواکو له خلیلې کې چې د پوز مشران د دې په حق کې دي چې د بي پيلوټ الوتکو د ځینو بریدونو واک دي له سي اي اي څخه پوز ته ورکړل سي. یو بل چارواکي ویلي اوس وخت راغلی دی چې سي اي اي د القاعده پر ضد د اوږدمهاله هوایي جګړې پر ځای خپل دندې یعنی د معلوماتو راغونډولو ته پاملرنه وکړي. ریپورت د نیو امریکا فاونډیشن له حوالی لیکي له 2004 کال راهیسې تر اوسه امریکا په یمن او پاکستان کې د بي پيلوټ الوتکو 440 بریدونه کړي دي چې 350 په پاکستان کې شوی دی. ریپورت لیکي د امریکا د کانګرس ځینې غړو د غشتنه کړې دا چې د بي پيلوټ الوتکو د څارلو لپاره دی نوې عدالت جوړ کړل سي، خو دا وړاندیز د سینوش کاری چې د کانګرس غړي منزور کړي.
د بوریوال کاکل نمو د فرانس پریس خبری ایجنسی ریپورت مهم ټکی واوریدل. دی اټلانټیک نومې امریکایي مجلې په خپلې مقاله کې لیکلي په پاکستان کې د شیا هزارګان لپاره ژوند کول ګران شوی دی. مجلې پښتنه راپورته کړې چې د هواد پوز ولې د دوی د وجون کې ډلې یعنی لشکري جنگ وی خلاف کوټلې ګامونه نه پورته کوي. زموږ همکار هارون باچا درته دغه مقاله غټ ټکی وړاندې کوي.
دی اټلانټیک نومې مجلې خپلې ولیکنه په بلوچستان کې د شیا هزارګانو د پرلپسې پنخه کېدلو مسلې ته ځانګړې کړې ده. په مقاله کې راغلی په پاکستان کې د میشتو هزارګانو لپاره چې یو ګڼ شمېر یې دغه هیواد ته له افغانستانه کډه شوي دي، له کوره د باندې وتل له ویرې ډک یو عمل جوړ شوی دی. شیا هزارګان خپل ماشومان سکولونو ته نشي لیږلی او هڅې کوي په دې پوه کړي چې خلک ولې د دوی د قام د وګړو د مرګ تږي شوي دي. د مقالی په لیکنه هزارګان باوري دي چې د پاکستان حکومت د دوی د امنیت په خوندي کولو کې هیڅ دلچسپي نه لري او ځنې خو یې بیا دومره ویرې غستې دي چې ګمان کوي د دوی پر ضد د کېدونکو خونړۍ او بریدونو تر شا د دې هیواد د امنیتي ادارو لاس دی. په مقاله کې په کوټه کې د 14 فبروري د بمی برید یادونه شوې چې وایي 50 خلک چې تقریبا ټول یې هزاره شیعه مسلکه کسان ول ووژل. مقاله زیاتوي لدغه یو میاشت مخکې دې ته په ورته یو پیښه کې 96 هزارګان وژل شوي ول. مقاله کاږي هغه ډله چې د دغو بریدونو پړې پر غاړه غستې د لشکرې جنگوي په نوم یادېږي. د لسونی مسلک سره د تړاو لرونکو سختدریزو کسانو یو ټولګی دی چې یوازینی هدف یې د پاکستان خاوره له شیعهګانو پاکول دي. د دې ډلې وسلوالو په پیل کې د عام وګړو پر تختولو لاس پورې کړ، بیا به په لویو لارو روان بسونه درول، شیعه مسافر به ترې ښکته کول او وژل به، او دا مهال یې د پاکستان په شیعه میشته سیمو کې درنو بمی چاودنو کولو ته مخه کړې ده. په مقاله کې له ورکل شو شمیرو سره سم له 1999 کال را په دې خوا د شیعهګانو پر ضد شو بریدونو کې شاوخوا 1400 خلک وژل شوي دي. دغه راز د روان کال د دغه رقم بریدونو د قربانیانو شمیر له 200 تنو څخه زیات خودل شوی دی. په مقاله کې ویل شوی هزارګانو پر دوی د کېدونکو ظلمونو پر ضد احتجاجونه او ورته د ټول وژنې نوم ورکول پیل کړی دي. مقاله دغه راز زیاتوي د پاکستان حکومت چې د هزاره شیعهګانو د وژنو د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم ګامونه پورته کړي دي د دوی د تسلی وړ نه دي ګرځېدلي. هزارګانو د کوټې ښار پاکستاني پوست ته د حواله کولو غوښتنه وکړه، خو پوست په دې ویلو سره چې د صوبې د امن او امان په داخلي مسلو کې نشي رادانګلی ورباندې غوږ و نه ګرو. دا چې د پاکستان پوز د لشکر جنگوي پر ضد ځکه کاروایی نه کوي چې ویریږي ترې، او یا دا چې سیاسي مصلحتونه یې دغسې کولو ته نه پرېږدي، دا هغه پوښتنې دي چې د مقالې په لیکنه لا هم بې ځوابه پاتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبې د جلوزو په آی ډی پی سکډوال کیمپ کې د قبایلی سیمونو د ترهګرۍ خلاف د عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوي په زرګونو کورنۍ ډېره دي. دلته میش د خیبر ایجنسۍ ماشومانو تیره ورځ کلتوري لوبې وکړې او د لاسو جوړ سیزونه یې په سټالونو ایښي وو. دا ماشومان وایي ښه ژوند، امن او ښه تعلیم غواړي. دغه پروګرام چې د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته ترسره شو، تفصیل یې د رپورټ کې اورو.
په جلوزو کډوال کیمپ کې د خیبر ایجنسی کډوالو ماشومانو نن د ساينس او کلچر په نوم پروګرام کې خوندوري لوبې وکړې او د لاسو جوړ شوي د سامانونو سټالونه ولګول. دا پروګرام د کډوالو لپاره کارکونکو یو غیر دولتي تنظیم مسلم ایټ له اړخه جوړ شوی چې د ماشومانو د لاسو جوړ شوي جامې، ګلدانونه، تختې او نور سامانونه لګولي، او بیا دغه ماشومانو د رباب او د منګي د غګولو سره لوبي وویل او ګډاګانې وکړي.
زمانه ممران دی پنځم کې چې مونږه پښتانه یو، مونږه من غواړو په مونږ دنه غواړو چې مونږه دځې وکړو، یو بل پښتون سوجنو، یو مسلمان ورور وژنو. مونږه دا وایو چې امن راشي، هغه کې خیبر ایجنسی کې یو ټول پښتون خو چې څومره دی مونږه چې امن
مران اور پی وری گا دائی ڈی پیس کلک مجبورا پاتی دینا.
محمد کاشف نومې یو ماشوم چې په پنځم جمعات کې سبق وای، وای ویل د سبق سره سره لوبې کول د هغه په وینا ډېر ښه دي، ځکه چې دا د ژوند یو خپل مشغله ده.
تقریبا دلته کېم کې درې کال وشو، دلته ان شاء الله ډېر خوري سبق روان، ډېر خوشاله سره لوبم پکې، بس خوري سبق هم روان.
نورالله نومې یو بل ماشوم وویل درې کال یې سبق د مجبورۍ څخه پرېښو. نو سم مجبورۍ و
زه تعلیم نه لګبش پاتې شوم کنه، ما سټیم ځای کړه ولا اوس بس پاغه ټیم باندې زخمه
ابراهیم کاکا د باڑی خیبر ایجنسی اوسیدونکو دی او هغه وای کډوالۍ ژوند ډیر په سختۍ سره تیریږي، خو یو خوشحالي سرګند کړه او هغه داسې
چې موږ سره روان شو د سکول سره سره دومره یو شوق په الکانو کې پیدا شو، په موږ کې مر پیدا شو چې کور کور له موږ اوس ورزو په خپل موږ هغه کورونه موږ دغه راو باسو د ماشومان راو باسو سکول دی راو دو، او خصه یې طریقه کړه فیمیل ټیچر دی او ټیچر دی نو ډیر خصه یې تربیه او تعلیم ورکړي.
د مسلم ایډ له اړخه په پنځم نمبر فیز جلوزو کډوال کیمپ کې د سکول مشر استاد حمیم الله وویل
چې کوم ان جی اوز دي خاص کر اغه لاړ شي په پاټا کې زموږ په ایجنسینو کې د خلکو لپاره سنټر قائم کی او د خلکو ته داسې موخه ورکړي، د میټیریل ورکړي، اغه کوم شیزونه جوړ کړي په کار چې هغه بیا مارکیټ ته وباسي.
عائشه هم د سکول استاده او د دې ماشومانو د سټالونو او د لوبو تیارولو ذمہواره وه. هغه وویل د ماشومان ډیر تکړه دي خو کور سره مرسته وکړي شي
چې دلته کې داسې کوي چې د خپل وطن کې مو کې او د سہولت ته په خپل وطن کې مسیر شین ډیر زیات خبوي، ځکه چې دې کې ډیر ټیلنٹ دی، ډیر بهادر ماشومان دی او ډیر کانفیډنس دی ورکی هر سکول شي، خو صرف زموږ د دغه تاون ضرورت دی سره.
د ماشومانو د نشو په ضد د ټوپک کلچر نه د نفرت او د تعلیم د ګټو په حواله هم لکه د ډرامو په شکل کې کردارونه وکړل او ناستو ملمنو او کډوالو ترې خوند واخستو. دغه ماشومانو د میډیا په ذریعه دنیا ته د امن لپاره یو خوندور پیغام وړاندې.
دغه د بیکوره شوی ماشومانو حال چې کلتوري دستورای کړی دا پروګرامونه کړی، سندری ویلی دی، امن غواړي، تعلیم غواړي او سوله غواړي. بلخوا د قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا یو شمیر اډهاک یا غیر مستقله استادانو یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کړی. دوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره حکومت د نوکرو د پخیدو په اړه کومې وعده کړې وي هغه تر سره نشوي. په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریالې رابع اکرم خان دا رپورټ را لېږلې چې تاسو اوریدو ترابولم.
د قبایلی سمو د خیبر پختونخوا اډهاک لیکچررز یا غیر مستقل استادان د خپل نوکرو د پخیدو لپاره یو ځل بیا په مشترکه توګه پیښور کې د تیرې دوه ورځو راسي په احتجاج دي. کرم ایجنسی سره تعلق لرونکي د احتجاجي کیمپ کې شامل بهادر خان وای چې کال 2010 او کال 2011 کې 2750 لیکچررز په قبایلی سمو کې او 2250 په خیبر پختونخوا کې تعینات کړي شوی وو. خو د خیبر پختونخوا حکومت دوی سره د نوکرو د پخیدو لپاره چې کوم خبر کړی و چې د یو بل په ذریعہ به د دین او کړي په خېکړی شي دوی دا خبره تر سره نکړه.
موږ څه کله پته ولې چې دوی وبین نه راولي موږ دا باج مرګورو دیم او دا باج ترن د فاټه ولا د دیم کال له او د سټل ولا مرګورو 2016 د دیم کال له موږ به خپل احتجاجي کیمپ سٹارټ کو.
یو بل احتجاج کوونکې استاد احسان مشال ریډیو ته اویل چې د دوی نو کړیانی ختم شي نو مستقبل به یې سوي. خبرداوی چې حکومت د دوی نو کړیانی په خېکړی
موږ لومین نه دا او د اپیل نه دا دوه دوه درې چلا موږ دوکانې وکړې کته سودا کسان پرمن نکل دي کې ډېر داسې کسان دي چې هغه نور ایج ډېر زیات شوی دی موږ سره به انتها فیمیل دی هغه فیمیل ډېر زیاتې په تکلیف دي اوس کسان پریشان دي چې دوه دوه درې درې څلور څلور پنځه پنځه بچي شولې ټولو خلکو اوس دی هغه روټۍ ته په فکر دي دا خو د موږ نه هغه د خولې نه والا هم پاتې کېږي موږ خو په سینشن په خونو باندې کار کوو.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د خیبر پښتونخوا حکومت د اعلی تعلیم وزیر قاضي محمد اسد نو پوښتل چې هغه څه وجه ده چې د دې استادانو نوکر یعنی پخې نشوي نو هغه ویل
اوس پرابلم دا دی چې زمونږ اوور آل دا کنسنسس جوړیږي چې تش دې لیکچرز لپاره کومه بل وروړو نو هغه د سه ډیسکریمینیشن به وشي ولې چې دلته نور هم اډهاک باندې خلک بل ډیپارټمنټ کې لګیا دي کار کوي نو زه د هیل لار خو ګورم چې څه طریقہ وشي ز د دې پورا چې کم کمپین دی ریګولرایزیشن لپاره هغه ز سپورټ کوم مونږه 2009 کې هم لیکچر سي دین ریګولرایز کړیو خو پاغه کې هم جنرال یو ریګولرایزیشن بل مونږه وروړو تش لیکچر لپاره نو پاغه کې نور هم چرته چرته هم د ګورنمنت اډ هاک امپلویز اپون شو یو هغه ټول ریګولر شي وي.
د احتجاج کوونکو په وینا چې دوی خپل دا احتجاج تر هغه پورې جاري ساتي تر څو چې د دې د غوښتنه نه وي پوره کړی شوی. رابیا کرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
ابادول غاڑی دا پختنخوا ابادول غاڑی وطن تا